آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د جوزا 18 ده او د 1413 هجری قمری کال د رمضان المبارک شپږمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه سره برابرېږي. په واشنگټن کې دا وخت مخصوصاً 9:30 بجې دی او په افغانستان کې د هر د سهار 6 بجې کېږي. د مهم خبرونو غټ ټکی،
د سعودي او ملګرو ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیکي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. په کابل کې د یوې مرستندوی موسسې یو کارکونکي تښتول شوې ده او یو تازه سروخي چې هیلری کلینټن د ډونالډ ټرمپ نه یو لس پوینټه مخکې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. تاسو به بده خپرونه کې واورئ چې ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ په روان جنگ کې 3000 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې دروم د کاتولیکانو له مذهبي پیشوا نه غوښتل دي چې هغه 500 کلن فرمان بیرته واخلي او فسق یې کړي چې له مخې اروپایانو په امریکا او افریقا کې د بومي اصلي هندیانو خاوره ونیوله. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالي سیسیلی هیلاري رپورټ تاسو ته درواورو. او ملګرو ملتونو په یونان او بالقان کې د منځني ختیځ او ځینې نور هیوادونو د مهاجرو لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده. لومړی به اشق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای سعودي عربستان پر فشار وړي و چې نوم یې د هغه هیوادونو په لیست کې شامل نه کړي چې په جګړو کې ماشومان ته زیان رسوي. بان کی مون خبري اعلان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې زمونږ غړي هیوادونه د فشار نه کار اخلي. ملګرو ملتونو د همدې ونې په سر کې په یو راپور کې ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په خوندیو او روغتونونو بریدونه کړي دي او ماشومان یې وژلي او یا ټپیان کړي دي. خو سعودي عربستان او ائتلافي ملګرو یې خبرداري ورکړی و چې ملګري ملتونه د هغوی نوم په تور لیست کې شامل کړي نو د دې ادارې سره به خپل ټولې مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو په دغه تور لیست کې د سوریې د بشار الاسد حکومت، د سودان د عمر البشیر حکومت او د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله شامل دي. بل پلاو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د یمن د کورنۍ جګړې په حق له خبر شوې ده ویل شوي چې د پروسه کال د مارچ میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې دي، تر اوسه پکې 3500 عام خلک وژل شوي او 6300 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلی دی چې په تور بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو وبخی. د روسي د بهرنی چار وزارت ویلی دی چې په تور بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو د داخلي دوه تبه جواب وایي. وزارت دانی دی ویلی چې هغه به څه ډول جواب وایي، خو وایي چې امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې په ورسا کې د ناتو د غړي هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. د روسي دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دوه امریکایي جنگي کښتۍ څو ورځې وړاندې تورې بحیرې ته څو ځله ننوتلې. د امریکا د کار په مسکو کې اندېښنې پیدا کړې دي ځکه چې په دغه کښتیو کې څومره وړاندې نوې توغندي ځای پر ځای شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د بحري ځواکونو چارواکو ویلي دي چې په ورسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې نه وړاندې په مدیترانې بحیرې کې دوه غټې کښتۍ ځای پر ځای کوي چې جنگي الوتکې پکې کېناستلی او پرواز کولی شي. واشنگټن وایي دا کار په دې خاطر کوي چې په سیمه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو سره موازنه برابره شي. په کابل کې د یوې مرستندوی موسسې یوه هندۍ کارکونکې تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دغه میرمن د تایمنی په سیمه کې نامعلومو وسلوالو تښتولې ده، خو دغه چارواکو په دې هکله نور تفصیلات ورنه کړل. هندي مطبوعاتو بیا ویلي دي چې تښتول شوې میرمن جودت د سوزا نومیږي او د آغا خان د موسسې سره یې کار کوه. تر اوسه کومې ډلې د دغه هندۍ میرمنې د تښتول ادعا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل د اقدام چې په تل ابیب کې د برید له وجې د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي ښایي چې په ډله ییزه توګه سزا ورکول وګڼل شي. ملګرو ملتونو وایي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د قوانینو پر اساس منع شوی دی. تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید علي حسین په تل ابیب کې د برید غندنه کړې ده، خو په دې حق له هم اندېښنه ښودلې ده چې اسرائیلي چارواکو د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي. علي حسین وویل چې د اسرائیلو د دې اقدام له وجې فلسطینیان داسې احساس کوي چې د هغوی سره بې عدالتي او ظلم کیږي، خو د اسرائیلو چارواکي خپل اقدام مشروع ګڼي چې دا کار د هغوی په وینا د ترورستان نه د خپلو اتباعو د دفاع لپاره کوي. د اسرائیلو پوځ د پنځشنبه په ورځ د 3000 فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړل. همدارنګه اسرائیل ویلي دي چې په سلګونو اضافي عسکر به لویدیز غاړې ته واستوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر په دې هکله تبصره ونه کړه چې آیا د اسرائیلو دا اقدام ډله ییزه سزا ګڼل کیږي او کنه، خو د اسرائیل نه وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې د نورو جنجالونو د راپورته کېدو سبب کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دانوریه. یو تازه سروي ښیي چې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. د نظر د معلومولو یو تازه سروي چې پرون خپره شوې ده پکې ښودل شوې ده چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات د ګوند احتمالي کاندید هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. دغه سروي چې د انټرنیټ د لارې د دوشنبه او جمعې تر ورځې پورې خپره شوې ده، شپږ څلوېښت په سلو کې خلکو ویلي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هیلری کلنټن او 34.8 په سلو کې ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي. 19.2 په سلو کې خلک بیا ویلي دي چې هیڅ یو کاندیدا به رایه ورنکي. په خپل جمهوري رئیس باراک اوباما بیا د هیلری کلنټن سره د خپل ملاتړ اعلان کړی دی، خو جمهوري غوښتونکي د ډونالډ ټرمپ د ویناګانو سره مخالفت لري. د دې ګوند یو غړی میټ رامنی چې په 2012 کال کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې ولاړ و ویلي دي چې په انتخاباتو کې نه هیلری کلنټن او نه هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا شپږو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې د 16 سیزن وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې په ورځ د دغو امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازې د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دي چې د دغو هوایی شرکتونو الوتکې به د کیوبا نښو ښارونو ته پروازونه کوي، خو پایتخت هوانا ته به نه ځي. د وزارت د چارواکو ویلي دي چې د هوانا نړیوال هوایي ډګر ته د الوتکو د پروازونو په هکله تر اوسه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې دغه هوایي ډګر ته په پروازونو سود زیات دی او د رقابت موضوع هم پکې شته ده. د پروازونو د پیل کېدو اجازه تر اوسه د کیوبا حکومت نه ده ورکړې، خو د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي چې ښایي په همدې راتلونکي مني کې به د هغوی پروازونه پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري د مخوستن 9:00 او 8:00 کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یمن کې د ملکی تلفات په اړه کې خپل وروستي رپورت خپور کړی دی او وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په بمباریو کې چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شوې وي، څه باندې 3000 کسان وژل شوي دي او تقریبا 6300 کسان ټپیان شوي دي. پام وکړئ، له جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین رپورت ده.
دغه ارقام په داسې وخت کې خپاره شوې دي چې په یمن کې د ملکي تلفاتو په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په ارتباط په سعودي عربستان باندې په بین المللي سطح انتقاد شوی دی. د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د کلنی تور لست نه د سعودي عربستان په ایستلو باندې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې سخت انتقادونه ورباندې شوي دي، په روسي سره د هغه څه په باره کې اسلامه لو خود چې دا ورته د نو منلو وړ خبره وای او د سعودي عربستان به ضرورت فشار وای. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبد الله المعلمی په خپل هغه انکار باندې بیا ټینګار وکړ چې ریاست په تور لس باندې د بندیز لګولو ګواښ کړی دی. سفیر ویلی د ده په قول دا زمونږ طرز نه دی او دا زمونږ په کلتور کې نشته دی چې له ګواښونو او ډارول نه کار واخلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نطاق رابینا شمداسي وایي د دې ټولنه د ملکي تلفاتو په باره کې په خپلو خپرو کړو ارقابو باندې ولاړه ده چې ښایي د وژل کېدلو او ټپي کېدلو د درو نه دوه برخې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمبارۍ دي. شمداسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
the methodology that we employ in gathering these civilian casualties is in line with our very strict human rights methodology.
د دغو ملکی تلفات مبارک د معلوماتو پر راټولولو کې چې موږ کومه طریقې استعمال کړې دي، هغه زمونږ د بشري حقوقو ټرمینالوژي سره برابر دي. مونږ که په دې ډاډه نو چې څوک یو ملکی یا جنگیالی دی نو هغه کس زمونږ په ارقامو کې نه دی شامل، او د امنیتي اندېښنو په سبب مونږ ځینو سیمو ته لار نه لرله، ځکه نو په حقیقت کې کوم ارقام چې مونږ راټول کړي دي هغه حد اقل دي. یونیسف د روان کال د مارچ د میاشتې په 9مه یو راپورټ خپور کړی و. د دغه راپورټ له مخې 900 ماشومان وژل شوي دي او په تیر کال څه باندې 1300 ټپیان شوي وو. د بشري حقوقو دفتر د جون د میاشتې د 3مې او 8مې نیټې ترمنځ د تایس په ښار کې د اوسېدنې په یو شمېر سیمو او مارکیټونو باندې د راکټونو او هوانو یو لړ شوي حملې غندلې دي. شمداسانی وای د ماشومان په شمول ویش ملکیان وژل شوی او واویا ټپیان دي. شمداسانی بیا وای
In the overall count of civilian casualties that is still the case that air strikes have resulted in more deaths than other types of hostilities. However in
تروسا پوره چې ملکانو ته تلفان تا وخت دي د بل هر ډول جنگ نه په هوایي حملو کې دا تر ټولو نه زیات تلفات دي، لیکن په حقیقت کې تیر هفته حوثیانو حمله کړې وه چې ټول ملکانو ته پکې تلفات اوخت وو. شمداسانی وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له هغو دولتونو لخوا د فشار سره مخامخ دی چې څه خوښ نه وي د هغې راپورټ دې ور نه کړی شي، او ځینې بیا لا دا ګواه هم کوي چې پیسې به ورباندې ودروي. معلومداره خبره ده چې دا یې په کار باندې تاثیر کوي. دا وایي د بشري حقوقو اداره د دارنګه ګواښونو پروا نه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي د هغوی په باره کې به راپورټونه خپروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
په کالیفورنیا کې د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو له مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نه وغوښتل هغه 1500 کلن مذهبي فرمان او منشور فسخه کړي چې لامل یې اروپایانو، افریقا او لاتین امریکا او شمالي امریکا ته مخه کړه او د بومي قبایلو خاورې ونیوله. پام وکړئ په واشنگټن کې د خبریالې سیسلی هیلاري ریپورټ ته چې زه سیسلی منشای تاسو ته دراوړم. د 1993 میلادي کال د مئی په 4مه یا د 1822 لمریز کال د جوزا په میاشت کې په هغه زمانه کې د نړۍ د کاتولیک مذهب پیشوا شپږم الکساندر یو مذهبي فتوا جاری کړه چې بیا وروسته د پاپال بول په نوم شهرت پیدا کړ، او د دغه فرمان له مخې په اصطلاح د یوې نوې دنیا د لټولو په نیت د سمندر په لار افریقا، شمالي او لاتین امریکا ته مخه کړه. سکال د مې په 4مه په کالیفورنیا کې د بومي یا سو هندیانو د قانوني انسټیټیوټ انډیجینیس لا انسټیټیوټ بنسټی ښودونکی سټیون نیوکوم د رومن کاتولیکانو د مذهبي پښوا پاپ بینډکس سره په واتیکان کې وکتل او دا خواسته ورته وکړ چې دغه مذهبي فتوا باید بیرته واخیستل شي او لغوه شي. نیوکوم امریکا غږ ته وویل چې موږ له پاپ نه د هم غواړو چې په دې باندې هم په رسمي ډول اعتراف وکړي چې د دې مذهبي فتوا او فرمان په نتیجه کې داسې نوې مفکوره او سوچ رامنځته شو چې د ځمکې پر مخې ډېر بدلونونه رامنځته کړل. د سټیون نیوکوم اجداد او نیکونه د شمالي امریکا د هغو په سلګونو قبایلو په جمله کې شامل دي چې د اروپایانو د فتوحاتو په نتیجه کې خپله خاوره او ځمکه له لاسه ووته. په منځنیو میلادي پیړیو کې په اروپا کې پاپ نه یوازې دا چې خپل ځان د عیسوي کلیساو متصدی ګاڼه، خلکو دا باور هم کاوه چې هغه د ځمکه د کورې په مخ د خدای تعالی استازی او نماینده دی او حق لري چې ځمکه په خپل خوخه تقسیم کړي او هر چاته یې چې زړه وغواړي وروي بهي. بیا هم د اروپایي پادشاهانو او پاپ ترمنځ بسل د واک او قدرت په سر په ښکارا توګه مبارزه او جنجال روانو، خو هر کله چې به یو پادشاه ولیدل چې د پاپال بول یا مذهبي فرمانې په ګټه دی نو په ډېر شوق او رغبت به پرې عمل کاوه. په 15مه میلادي پیړۍ کې د رومن کاتولیک کلیسا د فرمان پر رڼا کې پرتګال لومړنی اروپایي هیواد و چې پادشاهي د حضرت عیسی علیه السلام د دښمنانو د ټکولو او د سراسین د قبایلو او نورو لادینو قبیلو د قبول لپاره پوزونه ولګل. د پرتګال پاچا خپل پوسټه حکم کړو چې زمکه مال او شتمنی ضبط کړي او د غلامانو او کنیزانو په توګه خلک ونیسي. په دغه زمانه کې د دوو سترو اروپایي قدرتونو پرتګال او هسپانیې ترمنځ د فتوحاتو لپاره رقابت روان و. د امریکا د اریزونا د ایالتي پوهنتون د حقوقو استاد پروفیسر رابرټ جی میلر وایي چې په واقعیت کې پرتګال ته د دې اجازه ورکړه هر څه چې زړه غواړي کوي دي. پروفیسر میلر چې په خپل هم د بومي هندیانو د شاونی قبیلې غړی دی وایي چې د پرتګال ډېره توجه د افریقا د نیمې وچې د لویدیځ ساحل په لورې وه. کله چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې ویس انډیز یا جزایر غرب الهند د هسپانی ملکیت وګرځي نو د پرتګال په پایتخت لیسبون کې د هغه زمانه د واکدارانو د ډېر سخت مخالفت سره مخ شو. پرتګالیان په دې عقیده وو چې د نوو ځمکو کشفول او د استعمار لاندې راوستل باید د ټولو اروپایانو مساوي حق وي. په همدې وخت کې وو چې شپږم الکساندر خپله مذهبي فتوا صادر کړه د اټلانتیک سمندرې په دوو برخو باندې تقسیم کړو. پاپ چې کومه فرضي کرخه رسم کړه د هغې له مخې د سمندر د لویدیځ غاړې پرتې خاورې د کشفولو او د بومي قبایلو د تابع کولو حق هسپانیې ته ورکړ او د سمندر په ختیځه غاړه کې پرتو قبایلو د خاورې نیولو حق یې پرتګال ته ورکړ. کله چې د برېټانیې پاچا ووم هنری له دې ماجرا نه آګاه شو نو په ډېره بیړه یو مشهور برېټانوي کشاف هنری کابوت ته امر وکړ چې د اتلانتیک د سمندر لویدیځ ساحل ته ځان زر تر زره ورسی او د برېټانیې د شاهي دولت خاوره پراخه کړي. پروفیسر میلر وایي چې کابوت سمدستي اقدام وکړ او کومې ځمکې چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې د هسپانیې تابع کړي د انګلینډ لپاره ونیولې. پروفیسر میلر وایي دا چې دغو ځمکو اوسیدونکي عیسویان نه وو، اروپایان ورته له سره د انسان په سترګه نه کتل او دا غم هم ورسره نه و چې هلته نور خلک آباد دي او که نه. په همدې شکل په قراره قراره د پاپ د مذهبي فتوا له مخې په اصطلاح د ډاکټرین آف ډسکوري یا د کشفولو مفکورې وده وکړه او اروپایانو د سویت د دغه ایډیالوژیکي سوچ او فکر په بنیاد د امریکا او افریقا په برازمونو کې خپلو لاسوهنو او فتوحاتو ته جواز ورکاوه. سټیون میلر په دې باور دی چې همدا مفکوره د امریکایي دولت په فدرالي او ایالتي قوانینو کې شامل شوه چې اوس هم د متحده ایالاتو د پالیسۍ یوه برخه ده. په سلګونو بومي یا اصلي قبایل چې مخکې ډېرې ځمکې لرلې اوس هېڅ نه لري. بومي قبیلو یو وخت شپږ 50 میلیونه هکتار ځمکه لرله چې اوس ورته یوازې 30 میلیونه هکتاره ځمکه پاتې ده او هغه هم په امانت ډول د امریکا د فدرالي حکومت په تحویل کې ده. قبایل نشي کولای چې د حکومت د اجازې نه بغیر خپل ځمکه خرڅه کړي او یا یې چاته په اجاره ورکړي او یا پکې آبادی وکړي. باید حتمن اجازه ولري. د بومي هندیانو د چارو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د مرکزی ادارې یو ایس فدرل بیورو آف انډین افیرز د سرو هندیانو لپاره اختصاص شوې ځمکه یا ریزرویشن داسې تعریفوي چې د ځمکې یوه برخه ده چې د یوې قبیلې او یا قبایلو په نمایندګۍ د متحده ایالاتو د حکومت سره د یوې موافقې په اساس د امانت په ډول پرته ده. د رومن کاتولیکانو اوسنی پیشوا پوپ فرانسیس د 2015 میلادي کال په جولای کې په خپلې وی تاریخي وینا کې اعتراف وکړ چې په استعماري دورو کې واقعا چې د کلیسا او عیسویت د خپرولو په نوم د سخت جرمونه شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری وای چې په یونان او بالقان کې د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره ډېر پیسې پکار دي. په مکړه د خبريالي لیس اشلاین ریپورت چې دا جنیو نه را لګلې ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی چې په یونان او بالقان کې د لسګونو زرو مهاجرو په نامو د روان کال په سر کې د میلیونو ډالرو غوښتنه پیل کړې وه او د بالقان لارې بیخي خرابه شوې او لمو دولت لیده او په کاده چې نوي شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره او شپېتو نورو انډیوالو موسو د جنوري په میاشت کې د 1.55 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه. احتمال لري چې دغه پیسې به د روان کال تر پای پورې کافي وي چې په یونان او بالقان کې په عملیاتو باندې ولګول شي. لیکن اند هغه وخت نه را پدې خو چې دغه غوښتنه پیل شوې ده جدي بدلون منځ ته راغلی دی. پکې د یو ان ایچ سی آر اناتاق ویلیم سپنڈلر انوای په اصطلاح سمایزا مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو ته د ځواب ویلو په پلان باندې لسره کره کتنه شوې ده چې نوي شرایط پکې په نظر کې نیول شوي دي، یعنی د لویدیز بالقان د لارې سره د سرحد تړل او د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ موافقه شوې ده. سپنلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The financial requirements to implement the plan have been adjusted to reflect the change in circumstances. They currently stand at almost 670 million euros.
دغه پلان د عمل کولو مالی ضرورت تطبیق شوه د چ په شرایطو کې بدلون مناکسوي. د 2014 کال لپاره ضرورت 600 میلیون ډالر کېږي چې لدی جملې نه 328.8 میلیون ډالر رسیدلې. سپندلر وای فرق څه باندې 340 میلیونه ډالر دی. یو ان ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی چې یونان ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د ورتګ په شمیر کې پوره کمواله راغلی دی. د دې په نتیجه کې د لویدیز بالقان د لارې سره د مهاجرو په شمیر کې کمواله راغلی او په یونان کې د پاتې شوو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. سپندلر نوای څه باندې 50,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په درس هیواد کې خواره دي. دی وایي د دې په نتیجه کې یو ان ایچ سی آر او انډیوالې موسسې په یونان کې خپلې مرستې ډېره مهاجرو ته رسوي او په لویدیز بالقان کې د خلکو ژغورنه کوي. سپندلر بیا وایي
Unmet needs remain significant as living conditions in the sites in Greece, both on the islands and in the mainland, have deteriorated as a result of
د ضرورتونو غم پوره نه دی خپل شوې. په داسې حال کې چې په یونان کې په مرکزونو کې د ژوند شرایط ډیر خراب دي، چې دا په ټاپوګانو او هیواد دواړو کې خراب شوې دي. د مهاجرو د ګڼې ګوڼې په نتیجه کې وضع ورځ په ورځ خرابېږي او هغه کمپونه چې په هیواد کې جوړ شوي دي په چټکۍ سره ډکېږي. سپندلر وای ډیر مهاجر شته دی چې خاص ضرورت لري، لکه ماشومان چې ځانته وي یا جدا شوي دي، امیندواره یا لاکتاته ښځې، زاړه او مایوب کسان. دغه خلک مجبور دي چې په دغو شرایطو کې ژوند وکړي او د خبرداري ورکړه او احتمال لري چې ډېرې د قاچاقبرۍ او د انسانانو د قاچاق په شبکو باندې تکیه ولري او په دې سره خپل ځانونه نور خطر ته ورکوي.
زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چی کم بخدا درس جہانیم چی دا درس جہان دلدار میں دلدار نشو سو غم خوار نشو کم سلا نصیحتنا ورتو کلا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو سی گم چی فنایما
دسبین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار د هر سفید د هر سیایما خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف وی پخ پلا خود را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا
او سندرندون کو دخبرونی پدی برخ کے دا مهم خبرنو لنڈی زوری د سعودي عربستان او ملګرو ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیک ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي منوي سعودي عربستان پر فشار راوړی چې نوم یې د هغې هیوادونو په تور لیست کې شامل نشي چې په جګړو کې ماشومان وژني او یا یې ټپیان کوي. بل پلو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د یمن د کورنۍ جګړې په هکله یې خپور کړی ویل شوي چې د پروسه کال د مارچ د میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړي دي. تر اوسه پکې 3,500 عام خلک وژل شوي او 6,300 نور ژوبل دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په توره بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو د داخلېدو ته به ځواب وایي. وزارت دانی دی ویلی چې هغه به څه ډول ځواب وي. خوایي امریکا دا کار په دې خطر کوي چې په وارسا کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. د امریکا د بحري ځواکونو چارواکو بیا ویلي دي چې په وارسا کې د غونډې نه مخکې په مدیترانه بحري کې دوه غټې کښتۍ ځای پر ځای کوي چې جنگي الوتکې پکې کېناستلی او پرواز ترې کولی شي. واشنگټن وایي دا کار په دې خطر کوي چې په سیمه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو سره موازنه برابره کړي. په کابل کې د یوې مرستندویه موسسې یوه هندۍ کارکونکي تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دغه میرمن د تایمني په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. خو دغه چارواکو په دې هکله تفسیر نه ده کړی. هندي رسنیو بیا ویلي دي چې تښتول شوې میرمن جودت دیسوزا نومیږي او د اغا خان د موسسې سره یې کار کاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل د اقدام چې په تل ابیب کې د برید لواجې د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي خای چې په ډله ایز توګه سزا ورکول وي. ملګرو ملتونو وایي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو پر اساس منع شوی دی. یو تازه سروي ښیي چې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه یو لس پوینټه مخکې ده. د نظر د معلومولو یو تازه سروي چې پرون خپره شوې پکې ښودل شوې چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بهرنی چارو پخوانی وزیره او د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ نه یو لس پوینټه مخکې ده. او وروستۍ خبر دا چې امریکا شپږو هوایی شرکتونو د اجازه ورکړي چې د څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې په ورځ دغو امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازې د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دي چې دغو هوایی شرکتونو الوتکې به د کیوبا نښو ښارونو ته پروازونه کوي.
او دا هم د افغانستان د توخرنو د هوا حالت د سانتی ګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 19 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنی کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 21 ده. په زرنګ کې تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 10 ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 20 ده. په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 40 درجه ده. په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 8 درجه ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 10 ده. او په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه ده. سنتي ګراد په حساب اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خپرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو حاضر یو. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. vo.pashto.com. خدای پامان، ورځ مو په خیر.